پاکستان او نایجیریا کې لا تر اوسه پورې دا د ګزر مریضې پاتې ده، ناروغي پاتې ده، چې د سش کال دپاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو وکیل اوس هم لرو، او موږ به دې ته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتماً د ګزر واکسین وکړي. په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو، په دې کې موږ د کلي د مشرانو کومک هم غواړو، د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو، او دوی په ګډه باندې وتپنیږو تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو. په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري، نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجود وي هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان، او کله چې هلته موجود وي دلته افغانستان هم نه دی مسون، حتی نړۍ نه ده مسونه. بنان دا د هغو خلکو دپاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختمه شي، د زراعت دواړو غاړو ته باید پولیو ختمه شي، او د افغانستان دپاره هم دا لومړیتوب دی چې باید پولیو ختمه شي. بله، زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی. د افغانستان د ښوونکي د ښوونو د وزارت د احصایې سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د ښځینه یا د ښځینه ماشومانو شمیره ډیره کمه ده، تقریبا 30% ده، او دا چې کله بیا لوړ ځي پسې، یعنی دولسمو صنفو ته ځي، دغه شمیره نور هم راټیټیږي. زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټول نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 باید شي، او که چیرې 50-50 یعنی که چیرې 50% الوکان نو 50% به نجونې وي، ځکه د الوکانو او د نجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم د نجونو په ذاتي د الوکانو کم ده. او د بیا باید پر دې باندې کار وکړو چې څنګه کم کولای شي دغه زده کړې یو څه کوالټي ورشکو تر څو پورې دغه نجونې خپل زده کړې ته دوام ورکړي، یعنی دا چې په دوهم ټولګي کې، په دریم ټولګي کې، په پنځم ټولګي کې بیا دوی د مکتب څخه ونوسي. بنان کله چې د زده کړو کوالټي شوي نو دوی د تا علاقه منځ پیدا کوي، لیوالتیا پیدا کوي، کورنۍ هم د تر لیواله کې تر څو پر ماشومان و دغه ته وزده کړو دوام ورکړي. چې په هغه جمله کې مثلا یو د ښځینه استادانو دغه دی چې د ښځینه استادانو کمبوت دی، چې باید ځای یو ښځینه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالتیا نه پیدا کوي، چې کله چې جلکیان یې لږ راغټیږي پنځم شو شپږم سم ته رسیږي نو بیا دوی کوشش کوي چې نجونې د مکتب څخه وباسي، او کله چې ښځینه ښوونکې موجودې وي بیا دوی ته لیوالتیا پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي. بل لومړیتوب زموږ د په ټیټ عمر کې د ودونو مسله ده، چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي. هغه ستونزه دا ده چې دا هم د مور وروختیا تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم وروختیا تاوان کوي. په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کیږي نو هغه نه په فزیکي لحاظ باندې دیته آماده ای او نه هم په جسمي لحاظ باندې دیته آماده ای چې هغه باید مور شي. بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتیږي. نو که چیرې موږ وتوانیږو چې دغه کچه راټیټ کړو، یعنی د په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنیوالي کې د ودونو کچه راټیټ کړو، دا خود به خود د کورنیو روغتیا ته درجه لوړ وړي. په دې معنی باندې چې هم به ماشوم پراتونکي روغي او هم به مور روغي، چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري. په دې معنی چې کله جنکیانې په کور کې بیکار وي، مثلا ښوونځي ته نه ځي، نور کم مسؤلیت نه لري، مصروفیت نه لري، نو دوی چې لږ ځوانې سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي چې دا ژر ورکي او چاته واده کړي او ځان یې د مسؤلیت څخه خلاص کړي. ولې کله چې مثلا د زده کړو زمینه مساعده وي نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت وي او هغه کورنۍ هم دې ته هڅوي، مور پلار هم دې ته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان یې دغه د مکتب څخه خلاص شي. نو هدا کال دولسم سن څخه خلاص شي، نو کله دولسم سن څخه خلاص شي هم هله کم جلی تقریبا هغه کالونی سن دوی پوره کوي چې بیا لاړ شي واده وکړي، خو له هغه نه مخکې ورته ستونزه پیدا
کړي. او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده، په خاص ډول باندې د ماشومانو تغذیه. تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده. په دې معنی باندې چې موږ تقریبا یعنی د کیک یسایه ته ولاړ شو، زه ډاډه یم چې په افغانستان کې په سلو کې 50% ماشومان په یو ډول د اشکالو باندې دوی دغه په سوی تغذیه باندې دغه مبتلا دي. د بیلګې په ډول د لنډې ونې درلودل دا پخپله د تغذیه یو ډول دی. مثلا د ډېرې چاغتیا دا پخپله د تغذیه بل ډول دی، سوی تغذیه بل ډول دی. یا مثلا ډېره ډنګرتیا دا د سوی تغذیه بل ډول دی. یعنی سوی تغذیه دا پخپله د ماشوم هم پر بدنی روزنه باندې منفی اثر شي او هم پر دماغي روزنه باندې منفی اثر شي. او کچیری ودغه مسلې ته دقیقه توجه ونسی نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالیږي. په دې معنا باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته یا د لنډ ونې خاوندانی او یا هم په دماغي لحاظ باندې دوی سم روشنی کړی بیا دوی ماشومان هم دغه مریض دوی ماشومان ته انتقالوي او په دغه ډول باندې بلاخره نسلونه خرابیږي.
تاسو وویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کې کار کوي. آیا یونیسف اداره د سار په برخه کې هم د واکسین نه په دې برخه کې هم کار کوي کنه؟ ځکه ډیر ځله داسې اورېدل کیږي چې کم د واکسین غټيبونه چي دي چې باید هم غوسی متلاړ شي په ځنګړي ډول ډیر نه عام نسیم زمونږه هغه خپاتې دي. اته هغه عام نسیم کېم لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغه سي نه کیږي، یعنی نظارت پروسه ورنه دا یو څه کمزوري ده. ځکه د پیخې چې لیدل کیږي هم شاید یو لامل همدوي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي، مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي. د ښځو کمیرې په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېره مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي، ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي، زه ډاډه یم تاسو په جریان کې یاست چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي، تر څو چې کور په کور، یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي، نو دوی باید د هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو د نظر سره بالکل موافقم.
جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې برخه کې باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي. ولې؟ که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې، له خپلو مرستو نه خو یوه څارنه باید وشي، یو پوښتنه وشي کنه که چې آیا مؤثر ډول باندې دغه مرستې لګېدلې که څنګه؟
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنا باندې چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي. دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکي اداره نه ده، یعنې دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ده؟ ګوري، د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي او د ډېره دا کار د خبره ډېره ستونزمنه ده. مثلا ته نظارت کوونکی ولېږې او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي او هغوی پس بیا ورسي وګوري چې دغه دلته د کور څوک راغلي کنه دي.
ترټول اساته باندې خو کېدی شي خغله نظری چې په جمعات کې پښتنه وشي، جمعات د ملا امام نه کړی دی، ملک نه مثلا د وکیل د گزار نه شاید دلته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه؟
ډیره ښه. موږ په همدغه راسته کې، ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کو، هم په دې کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د ټون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه، موږ د پولیو مشخصه برخه لرو چې هغوی مثلا که چیرې یو دوامداره کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامداره ډول باندې واکي، دا وستر کار لاین دی چې کشیر مثلا چیر د واکسین ټیمل ته نزي، خلک باید خپل زنګ وي اړي کې ونزي چې موږ پلاني کلی کې ژوند کوو یا پلاني کوڅه کې یا پلاني بلا کې ژوند کوو، موږ کوټه مثلا د واکسین څوک نه دراغلی پم دغه کمپاین کې. یعنی دا خپل دوام یو سیستم د نظارت پر دوامدار شکل باندې دوامدار نظارت شکل به دار منځ کې. خو تر ټولو ښه خبره دا ده تر څو پرې چې ولس په دې حق باندې مسولیتونه واکي، په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید د خپل ماشومان مسولیت واکي. ستاره بولی د بولی پښتنې په اړه چې تا وکړه داسې مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي، زه به وایم چې تر دغه لازې پورې چې زه ستاسو سره خبرې کوم، تر اوسه موږ دغسې یو ستونزه سره نه یو مخامخ شوي چې کورنۍ ممانعت وکړي. خو دا خبره دقیقه چې ووایه چې مثلا موږ په کور کې ماشوم لرو خو اجازه نشته، او اکثره نزاکاران داخل د کور ته نه دي، دوی په قد دروازه ټکوي. په کورنۍ کې چې هر څوک وي، که مثلا هلته مشره ښځه وي چې ټول ته د مور حیثیت لري د افغانستان فرهنګ کې، او کلته مثلا مشر سپینګری وي او یا په کور کې ورور وي خور وي هر څوک شي، دوی د دې مسؤلیت لري چې باید ماشوم باید راوباسي. کله کله داسې ستونزه پیدا کیږي چې کله ماشومان یا مریضان وي یا ویده وي یا نه وي زېږېدلي وي، په دغسې حالاتو کې بیا کورنۍ تنبلي کوي وچ والا یا ماشوم نشته یا ماشوم ویده.